پاکستان په تیرو دوو کلونو کې افغانستان ته د توکو او خدمتونو په صادراتو کې نوښتې 40% زیاتوالی راوستی دی. د پاکستان د دولتي بانک د شمیرو له مخې په تیرو دوو کلونو کې پاکستان د نږدې 800 میلیون ډالرو په ارزښت توکي او خدمتونه افغانستان ته صادر کړي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې هر کال 8% صادرات د پاکستان له لوري افغانستان ته لوړ شوي دي. بل لور ته له افغانستانه پاکستان ته په وارداتو کې هم زیاتوالی راغلی. د شمیرو له مخې په تیر یو کال کې له افغانستانه پاکستان ته د وارداتو ارزښت له څه باندې 12 میلیونو څخه نږدې 6 میلیونو ډالرو ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په صادراتو او وارداتو کې زیاتوالی په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ افغان او پاکستاني لوري پریکړه وکړه چې دواړو خواوو ته د میوو او سبزیجاتو په ګډون په یو شمېر توکو تعرفې راټیټې کړي. د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نوریدون عزیزی په کابل کې د قرغزستان سفیر تور داکن سیدکوف سره کتلې دي. د دغه وزارت له لوري پرون چهارشنبه په خبره شوې لمبې کې راغلي دواړو خواوو د قرغزستان فورم کې د ګډون په موخه د پلاوي په سفر له قرغزي چارواکو سره د سوداګریزو او ترانزیت اړیکو پر پراختیا او د افغانستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د درې جانبه تړون د لاسلیک په اړه خبرې اترې کړې دي. سیدکوف په دې لیدنه کې تاکید کړی چې قرغزي سوداګر غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي. قرغزستان یو له هغو هیوادونو دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې له پانګونې سره لیوالتیا زیاته شوې ده. که څه هم د هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د اقتصادي همکاریو د پراختیا په موخه ورسره نږدې اړیکې پالي. د پاکستان له زندانونو 1,000 افغان کډوال له خوشې شوي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیک د امیر بخت جمال پرون چهارشنبه کورنۍ رسنیو ته ویلي د کډوال په پنجاب او اسلام آباد کې له نیول او زندني کېدو وروسته دوی ته سپارل شوي دي. هغه وړاندې ویلي دغو کسانو له 2 تر 9 ورځو د بند موده تېره کړې ده. د بخت جمال په خبره راخوشې شوي کسان د ننګرهار، لغمان، بامیانو، کونړ، کندهار، غزني، بدخشان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسېدونکي وو چې خپل اصلي مینو ته ستنه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت وروسته له هغې د افغان کډوالو نیول او زندني کېدو ته زور ورکړی چې تېره میاشت د حکومت کابینې په دې هېواد کې د POR کارت لرونکو افغان کډوالو د کارتونو موده تمدید نه کړه. پاکستان په روان کال کې نږدې 190,000 افغان کډوال په جبري توګه افغانستان ته اخراج کړي دي. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د پاکستان د پوځ لخوا په پیل شوو عملیاتو کې 3 ملکیان وژل شوي او 5 نور ټپیان دي. د پولیسو یو چارواکي د صدر رډیو مشال برخې ته د نوم نښودلو په شرط ویلي پوځ په باجوړ کې په شدید توګه عملیات روان کړي او پر سړکونو یې هر ځای تلاشي پیل کړې ده. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور او د عوامي نېشنل ګوند د عملیات غندلې او د درېدو غوښتنې کړې ده. د عملیات چوړ مورز د پاکستان د پوځ لخوا په سیمه کې د دوی په ټکو د ترهګرو د لمنځه وړو په موخه پیل شوي د خلکو پراخ غبرګونونه یې پارولې دي. د دې عملیاتو پر ضد روس هغې د باجوړ په مومندو کې پراخ لاریونونه پیل شول چې د پوځ په ډزو کې د 1 ټولګي زده کوونکی ووژل شو. د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله په سیمه کې په زرهاو کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د کرکټ د شپږیزي د لسم پړاو وروستۍ لوبه نن سهار 10 بجې د مونهنګانو او مسینک لوبډلې ترمنځ پیلېږي. په مسینک لوبډلې کې وتلی ستوری رحمن الله ګرباز او په مونهنګانو لوبډلې کې وتلی ستوری عظمت الله عمرزی نن یو بل پر وړاندې لوبېږي. تاسو خبرونه واورېدل، وړاندې سره د مطالب اورېدلای شئ. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ هیواد دی. د ښځو د حقونو فعالان هم ورته څرګندونه لري او وایي چې په افغانستان کې اوس د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره په کافي اندازه سازمانونه فعالیت نه کوي.
د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي.
پرون د جولای 1 د انساني قاچاق د مخنیوي نړیواله ورځ وه، خو ډېر افغان ځوانان په غیر قانوني لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي چې د انساني قاچاق وړونکو سره مخ کېږي. د دوی تجربې له دغو سفرونو څه دي؟
که ورسېږي خطر خو او که ونه رسېږي نو داسې یو ضرر به درته ورسېږي تر څو
په دې سربېره دا پر سر واورئ چې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په دې وروستیو کې د خبریالانو رسنیزو فعالانو نیول، ګواښل او پرې محدودیتونه د هیواد په کچه د رسنیو خپلواکي له جدي ګواښ سره مخ کړي. د ده چې ولی او څنګه وړاندې به په راپور کې را سره جزئیات اورو. له دې سربېره که وخت پات شو نور مطالب به هم راواخلو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فريده سيالي مو په تخنیکي چارو کې را سره تیار شاندې. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي په دې وروستیو کې د خبریالانو او رسنیزو فعالانو نیول، ګواښل او پرې محدودیتونه د دې هیواد په کچه د رسنیو د خپلواکو فعالیتونو پر وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. د سازمان پرون په یو اعلامیه کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د طالبانو له حکومت یې غوښتي دي چې نیول شوي خبریالان او رسنیز فعالان ژر تر ژره خوشي او د رسنیو پر وړاندې محدودیتونه هم لرې کړي. د طالبان د حکومت ویان زبیلا مجاهد وایي د رسنیو فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره شي. نور تفصیل سنه کاکړ ناورو.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا AMSO د اندېښنې په څرګندولو سره وایي د خبریالانو او رسنیزو فعالانو وروستي نیول، ورته ګواښونه او پرې د محدودیتونو لګول په دې هېواد کې د رسنیو د خپلواکو فعالیتونو وړاندې جدي خنډونه رامنځته کړي دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په دیرشمه په یو اعلامیه کې ویلي چې په تېره یوه میاشت کې د بیان د ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې خوشینوونکې کړنې ترسره شوې دي. اعلامیه وایي رسنیز فعالان نوید احمد اصغری او مشتاق احمد حلیمی د بهرنیو سیریالونو د ژباړې او دوبلې په تور نیول شوي دي او تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه کوم معلومات نشته. خدای چې کله او چیرې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دغه شان یو شمېر خبریالان په کابل، لوګر او خوست ولایتونو کې ګواښل شوي دي. دغه سازمان دا چلند د بشري حقونو، ملي او نړیوالو تعهداتو او د بیان د ازادۍ خلاف بللی دی. په اعلامیه کې دغه شان راغلي چې رسنۍ د ټولنې غړېدلې سترګې دي او پر دوی سانسور او فشار د خلکو د اساسي حقونو له پامه غورځول دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له طالبانو غوښتي چې ټول نیول شوي خبریالان له کوم قید او شرط پرته خوشي کړي، خبریالانو ته د خوندي او خپلواک رسنیز فعالیت زمینه برابره کړي، د بیان ازادۍ ته درناوی وکړي او د رسنیو پر وړاندې محدودیتونه هم ختم کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د رسنیو فعالیتونه باید د اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ وي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د جولای په دیرشمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې مجاهد په کابل کې د مطبوعاتي مبارزې، تګلارې او ډیپلوماسۍ په نوم غونډه کې د طالبانو حکومت د رسنیزې تګلارې، تعامل او بهرني سیاست اساسي ټکي بیان کړي او رسنۍ زغم، سیاسي درک او ملي یووالي ته رابللي او ټینګار یې کړی چې له احساساتي چلند باید ډډه وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي د طالبانو لخوا پر رسنیو محدودیتونه زیات شوي دي. په بلخ ولایت کې یو خبریال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
سانسور دومره زیات شوی چې پرته له دې چې د طالبانو خبرې خپرې شي بل خبره نشته. خلک نور خپل غږ نشي پورته کولی، حقایق نه افشا کیږي، ټول لارښوونې د دوی لخوا راځي. امر بالمعروف استخبارات یا پولیس باید له رسنیو سره وي او وګرځي تر څو څوک د دوی خلاف څه ونه وایي. ټول رسنۍ د دوی تر واک لاندې دي. ان په هغو ځایونو کې چې چاودنې او انتحاري بریدونه کیږي هیچ چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې تصویر واخلي.
که څه هم د طالبان حکومت مخکې ویلي و چې خبریالان د دوی د دندو له امله نه دي نیول شوي، خو ورځ مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و چې په تېرو درې اونیو کې لږ تر لږه و خبریالان او رسنیز فعالان په کابل او یو بل ولایت کې نیول شوي دي. په دې اړه د دې مرکز په اعلامیه کې ویل شوي و چې دا نیونې د طالبانو د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوا ترسره شوي دي او په نیول شویو دا تورونه لګول شوي چې نجونو لپاره یې ورکشاپونه جوړ کړي، له بهرنیو رسنیو سره یې تخنیکي همکاري کړې او غربي سیریالونه یې ژباړلي دي. دغه مرکز د دغو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او دا یې د نړیوالو اصولو خلاف عمل بللی و. دغه شان دا نیونې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د امنیت لپاره جدي ګواښ بللی و او زیاته کړې وه چې دا مهال لږ تر لږه 15 خبریالان د طالبانو په بند کې دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې افغانستان د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ یو هیواد دی. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه 80 فرمانونه صادر کړي دي. یو شمېر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالانې هم وایي په تېرو 4 کلونو کې افغانو میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو لګول شوي بیلابیل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخیږي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې له سختو بحرانونو سره مخ هغه هیواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورځ تر بلې سختیږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه 80 فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 خپور شوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي، او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغه ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تیر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمیر 2 چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې، خوارځواکۍ، د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو 4 کلونو کې افغان میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. په کابل کې و میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
پیش از 3 سال از که زنان و دختران
لدر کال زیاد و شول چه دزده کرو او کار پا گردون افغان میرمنی للمرانی و حقونو اوان نومومی جوانده بی برخی دی. ده بشری اقونو ده غفکاره نفس ده میلیونون و انسانانو شوان نکڑاو او ده افغانستان را تلون که لخطر سرمخ کرده
اجتماعی مواجه سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم د افغان میرمنو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وږمې توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي، بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه یې هم تړلي دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکی، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوی. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشتوالي سره مخ دي، بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دي.
د ښځو د حقونو بل فعاله ترنم سیدی وای
4 سال تمام است که این گروه
څلور کاله کېږي چې دغه ډلې یعنی طالبان او ښځې په خپلو کورونو کې زندانی کړې دي، او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر ښځو او نارینهوو د یو نوي ظلم شاهدان یو. چپري کډوالۍ، فقر او بیکاري زیاته شوې او زندانونه له بې ګناه انسانانو ډک شوي دي. او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بې حجابې په پلمه ښځې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري یې وړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د یو ان وومن د تازه بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې له 2021 کال راهیسې واک ته تر رسیدو وروسته یې د ګڼو نورو محدودیتونو په شمول 2 شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، او د غراض یې دوی په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولي دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست یې زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله د حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
پرون د جولای 10 د انساني قشق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ وه، خو هغه افغان ځوانان چې اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه په غیر قانوني لارو تګ ته زړه کړی، د کوم ډول ستونزو او انساني قاچاق سره مخ شوی دی؟ تفصیلي د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو.
فکر وکړو چې قاچاق برا انسانو را مثلی
دا د انساني قاچاق یو بیلګه ده. د چنغواړي نومي په راپور کې خبر شوې وای د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړی او د امنیتي ستونزو او ګواښونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوړه کړي. نو موري وای خپل سفر په 2021 میلادي کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. داسې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی وو، د پاکستان، ایران او ترکیې په لارو سفر وکړل او هڅه وکړه چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون لبی لابیلو لارو څخه په ګټنی اروپا ته ننوځي، خو په خبرې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي، وای
روزای